السلام علیکم درنو اوریدونکو د محل په افغانستان کې د ورځې لس بجې سوې د یو ساعت خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې سوې خو له هغه وړاندې اوري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه د تازه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري وړاندې کوو. د مهمو خبرونو سره ټکی راپورونه وایي تېر شپه پر باګرام هوایی اډه څو توغندي ویشتل سوي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد یې نیولي. او پاکستان په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې اعلان کړی چې د هیواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دوو اونیو په موخه بندوي. اوس هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي تېره شپه پر باګرام هوایي اډې څو توغندي ویشتل سوي. د ځایي چارواکو په وینا د توغندي د کاپیسا او باګرام ترمنځ سیمې څخه د یو موټر څخه پر باګرام هوایي اډې توغول سوي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږي قومندان الوزی احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل توغندي باګرام هوایي اډې ته پر نږدې سیمو لګېدلي، خو چاته پکې مرژوبله نه ده اوښتې. د ښاغلي احمدي په وینا راکټ توغوونکي له سیمې څخه تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو او پیښې د څېړلو لپاره کار پیل کړی. دمګړۍ پر باګرام هوایي اډې د دې توغندیو د ویشتلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته دا پر باګرام هوایی اډه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو مهم مرکز دی لومړنی راکټي برید ګڼل کیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل کېدونکي ماینونه یې نیولي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. د چاودیدونکو توکو یو بار موټر چې له مزار شریف څخه قندوز یا بغلان ته روان و د حضرت سلطان ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې د ملي امنیت د مامورینو لخوا ونیول سو. په دې موټر کې 5500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې پکې ماینونه او نور شامل دي موندل سوي دي. ښاغلی عزیزي وایي د دې چاودیدونکو موادو په تړاو یو کس هم نیول سوی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دو اونۍ په مخه بندوي. لسګونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندې کړې. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پرون په یوې اعلامیه کې وویل دا بندیزونه چې تېره شپه پیل شول د اپریل میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. چارواکو ویلي دي په دې بندیزونو کې چارتر الوتکې هم شاملې دي، خو د ډیپلوماټانو او بارلونکو الوتکو ته په پاکستان کې د ښکته کېدو اجازه ورکړل سوې ده. هغه کسانو ته چې الوتنې لغوه سوي دي سپارښتنه سوي چې خپلې پیسې بیرته واخلي او یې هم ټیکټونه بل وخت ته وځنډوي. پاکستان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 501 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کورونا وایروس اخته وبلل سو، دی او میرمن یې د کورونا وایروس معاینات کوي. مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر په دې باور نه دی چې دای دې په دې وایروس اخته سوی وي او په دې اړه د معاینات ضروري وو. خو نوموړي وویل د هغه ځانګړي موقعیت په خاطر چې د ولسمشر د مرستیال په توګه یې لري او د کورونا وایروس سره د مبارزې مشري هم کوي، نو دی او میرمن به یې حتما ځانونه معاینه کوي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې نږدې 20,000 تنه تر اوسه په کورونا وایروس اخته بلل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ هم د کورونا وایروس معاینه کړې وه چې پایله یې منفي وه. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له اقتصادي ستونزو سربیره دې خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. میخیل میشوستین د شنبې په ورځ په روسیه کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په اړه په حکومتي غونډه کې وویل له کارونو څخه د خلکو لرې کول باید وروستی انتخاب وي. نوموړي وویل هغه شرکتونه چې خپل کارکوونکي له کارونو څخه لرې کوي په اړه به یې پلټنې او څېړنې وسي. د روسیې حکومت د اقتصادي تشویق په موخه د وړو او متوسطو شرکتونو پلټنې په لنډمهاله توګه ځنډولې دي، خو اوس د روسیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که دا شرکتونو د کارکوونکو تنخواوې په خپل وخت ورنکړي او یې هغوی له دندو لرې کړي، بیرته به د دې شرکتونو پلټنو ته مخه کړي. او وروستی خبر هم دا چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړلې. دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونو هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر لویو غونډو او راټولېدلو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د مصر د اوقافو وزارت د شنبې په ورځ ول ټول جماعتونه د دوه اونیو په مخ تړلې دي. په مصر کې د قطبي عیسویانو مذهبي مشرانو هم د دوه اونیو لپاره د کلیساګانو د تړلو پریکړه کړې. مصر شاوخوا 100 میلیونه نفوس لري چې په 100 کې 10 یې عیسویان دي. تر دې مخکې ګڼو مصریانو په ټولنیزو شبکو کې پر حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا د خپرېدو په وړاندې جدي اقداماتو ته مخه نه ده کړې. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم ساري، که څه هم طالبانو په زابل کې د هغې وروستي برید پړه پر غاړه نه دی اخیستی چې په کې لسګونه افغان سرتېري مړه او ټپیان سول، خو په اړه یې باید وضاحت ورکړي ځکه دا ډول بریدونه عموما د طالبانو له لوري ترسره کیږي. په اړه نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
په زابل کې د لسګونو افغان سرتیرو له وشل کېدو وروسته افغانانو او نړیوالو ډیپلوماټانو د شنبه په ورځ د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو پر ژمنو شکونه څرګند کړل. طالبانو تیره میاشت په دوحه کې له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه وکړه، خو اوس داسې ښکاري چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د جوړجاړي هڅې په ټپه درېدلې او وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. د جمعې په ورځ په زابل ولایت کې یوه نفوذي حمله کې د افغان ځواکونو 22 سرتېري ووژل شول. د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دا ډله د دې برید په اړه څېړنې کوي، خو یو شمېر افغان حکومتي چارواکو او ویاندویانو دا برید د وسلوالو طالبانو کار بللی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي غلام حسین ناصری د جرمني خبري اژانس ته ویلي امریکا له یوې ترهګرې ډلې سره تړون لاسلیک او د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړاوی وکړ. نوموړی وایي د ده په باور د سولې روانه پروسه کومه پایله نه لري. یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو زیاتېدو د دې ډلې پر نیت شکمن کړي. په کابل کې د جرمني سفیر پر خپل ټویټر لیکلي د زابل واشیانه برید سولې ته د طالبانو پر ژمنو د جدي شک او تردید سویری غولوي. بخاری جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي سره له دې چې طالبانو د زابل د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما د وسلوالې ډلې ته راجع کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک د خبرو اترو په تمه دي او وسلوال طالبان باید د داسې بریدونو په اړه وضاحت ورکړي.
دا که به هر ادرس وشي خو مسئله راجع کیږي همدغه طالبانو ته چې دوی د خپلو حملو د شدت اعلان کړی دی. دا د شدت اعلان د سولې د خبرو سره اړخ نه لګوي. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغسې حملو نه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وایي هغه مراعت کړي.
د ښاغلي وقات په وینا افغان دولت او طالبان باید تر بل هر څه مخکې د زندانیانو د خوشې کولو او اوربند په اړه توافق ته ورسیږي. یو شمېر عام افغانان چې په زابل کې د 22 افغان سرتیرو وژل کېدو په غوسه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې وسلوالو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو په وروستي تړون انتقادونه کړي. د افغانستان حکومت په زابل کې پر افغان ځواکونو د جمعې د ورځې برید د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره یوه هڅه بللي. طالبان غواړي چې د دوی 15,000 بندیان دي په یو مخ د سولې د بین الافغاني خبرو مخ کې خوشي شي، خو افغان حکومت وایي دا زندانیان به په تدریجي ډول د دواړو لورو د خبرو په بهیر کې خوشي کیږي او هغه کسان چې خوشي شي باید ژمنه وکړي چې بیرته به جګړې ته نه ستنېږي.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو ترڅنګ په یو لړ بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې. خان محمد سین د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په بهرنیانو بریدونه صفر شوي، خو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. مطلب زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې څخه یوه میاشت وروسته په بهرنیو ځواکونو د طالبانو بریدونه صفر، خو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلي، طالبانو له امریکا سره له هوکړې وروسته په 22 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو ډلهییز بریدونه کړي چې له امله شاوخوا 150 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په مطلب کې د افغان چارواکو دا خبره هم راخستل شوې چې افغان امنیتي ځواکونو تر ډېره حده طالبان ځپلي او درنه مرګ ژوبلې ورړولې ده. د 8 صبح د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: سیاسي اختلاف او د جمهوریت په تړاو ناسرګند راتلونکي. سرمقاله زیاتوي، د هیواد د مشرانو ترمنځ اختلافات تر 1399 کال پورې هم وغځېدل چې ولسمشریزې ګټې به وګواښي. په سرمقاله کې راغلي، په یوه ورځ کې د لوړې د دوه مراسمو ترسره کولو د هیواد په ګڼو چارو ناوړه اغېز کړی دی. سرمقاله لیکي، سره له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي او همداشان یو شمېر مطرح افغان سیاستوالو د رامنځته شوو اختلافاتو د حل لپاره تر اوسه ډېرې هڅې کړي، خو نتیجه یې لا روښانه نه ده. په سرمقاله کې دا هم لیکل شوي چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت پر مشرانو ټینګار کړی چې خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. د دنیا ورځپاڼې د نوي کال جالب پیل تر عنوان لاندې په یوه مطلب کې لیکلي، د نوروز د جشن لغوه کېدل یوه نوې خبره ده. په مطلب کې راغلي، د نوروز د نمانځلو لرغونتوب له میلاده مخکې 1503 کال ته رسیږي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په مطلب کې راغلي، دغه ورځ د هیوادونو د کلتور، دودونو، ټولنیزو جوړښتونو او ملي ارزښتونو ښکارندویي کوي. دنیا ورځپاڼه دا مطلب په داسې حال کې لیکي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو د خطر له امله په ټول هیواد کې د نوروز جشن او د بزګرو د محصولاتو بېلابېل نندارتونونه لغوه اعلان کړي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې په زابل ولایت کې پر افغان ځواکونو ترهګریز برید غندو تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د نوي کال په لومړۍ ورځ ترهګرو په کلات کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د ملي اردو او پولیسو 26 سرتیرې پکې ووژل شول. سرمقاله لیکي، دا برید په داسې حال کې کیږي چې افغان ولس له یوې خوا د کرونا وایرس اندېښمن کړی او پر ضد مبارزه کوي، او له بلې خوا ملت هیله من دی چې نوی کال د سولې او ثبات د پیل کال وي. سرمقاله زیاتوي، دا برید د سولې له هوکړې سره په ټکر کې دی، ځکه شاوخوا میاشت مخکې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې منلي چې پر امریکایي او د امریکا پر متحدینو ځواکونه به بریدونه نه کوي، حال دا چې افغان ځواکونه د امریکا متحدین دي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې دغه برید امریکا، جرمني، ناټو او ځینو نورو هیوادونو په کلکه سره غندلی دی. سرمقاله لیکي، ځینې ګاونډي هیوادونه هڅې کوي چې دغه بریدونه د خپلو نفوذي کسانو پر مټ ترسره کړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د افغانستان استخباراتي ادارې باید دغه نفوذي کسان وپیژني او قانوني چلند ورسره وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 د کابل په ګډون په یو شمېر سترو خرونو کې په 1.5 اف ام باندې خبرونه لري. اوس هم وره رسیدلې د سندرو ملمانه خبرونه ته چې زما همکاران تمنا واحدي او مرسل زازه تاسو ته وړاندې کوي.
د سندرو
ملمانه وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.
پسکن ټیکری باندې لیلې ستاره،